مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل او بوریوال کاکړ د ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو په خپرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه تاندې هیلې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. په مومند ایجنسی کې بیګا په دوو بیلابیلو پیښو کې د خاصه دار ځواک نه غړي وژل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومانو استعمال د منلو وړ نه دی. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې 14 28 کسان وژلي. اوس بشپړ خبرونه. په مومند ایجنسی کې بیګا په دوو بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وژل شوی دی. لومړۍ پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې شوې چې وسلوالو هلته پر شمسی ټیوبل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په ډزو وژلې. په دویمه پیښه کې هم وسلوالو بیګا نا وخته د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوسته برید کړی او د یاد ځواک اووه غړي یې وژل دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار پر لاټرۍ پوسته د برید ذمواري منلې ده. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سو دوه ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږل سوي ویډیو کې ملک جانان او مزکای په یو کوټه کې ناست شودل سوي دي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې وتښتول سو. دوی له شمالي وزیرستانه خوست د تللو کډوالو د بیرته ستنولو پر موضوع د پاکستان له ځینو حکومتي چارواکو سره ژغېدلي وو. د پاکستان قومي احتساب ادارې یعنی به ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان درناوی کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا یادې ادارې ویلي چې ځینې مسلې ورته په میراث کې پاتې شوي دي، دوی د حلولو لپاره ګامونه پورته کوي. بیان وایي چې د یاد ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د وړاندیزونو په رڼا کې د احتساب عمل ښه کولو هوډ ښودلی. د بیان په وینا د وفاقي حکومت د نه لاسوهنې له کبله دا اداره یوه ازاده او خودمختاره اداره ده. د یادونې وړ ده چې د سې شنبې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف پر قومي احتساب اداره نیوکې کړې وې او ویلي وو چې یاده اداره باید په کورونو او دفترونو کې خلک ونه ځوروي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو نه ده. د یاد کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال رادیو ته وویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له حکمکیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. دوی وایي د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو کې، د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې، ځانمرګو بریدونو او آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له ماشومانو استفاده کوي. تر دې یوه ورځ وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې وسلوال طالبانو تیر کال په عملیاتو او د ماینونو په د کرلو لپاره له ماشومانو ډېر استفاده کړې ده، خو طالبان دا نه مني. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2015 کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلې دي. د نوی په نامه د ادارې مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال رېډي ته وویل چې له هیواده د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو تک ته اندېښنه لري. هغه وویل دی وایي تر دې وروسته چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او شامي وګړو پر مخ پرانستل شوي دي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان پرېښودل پیل کړل. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او هلته د پناه اخیستو درخواستونه ورکړي دي. د ترکیې په پلازمینه انکارا کې یوې سترې 14 28 کسان وژلي او یو 16 نور ټپي کړي دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې ده. د ترکیې حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لرې ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګندې چې دا 14 بچا کړي وي. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو داعش او یو بل کڼ اړخي سختدریزې ډلې بریدونه کړي دي. د اکتوبر په میاشت کې د انقرې د اورګاډي تمځای ته نږدې د امن پر یو لاریون بمي برید شوی و چې 102 تنه یې وژلي وو. دا له کلونو راهیسې په ترکیه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی و چې تورې پر داعش پورې شوی و. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوستي. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند تړون ته رسېدلي و کوم چې لننه پیل کېږي. خو په بغداد کې د امریکایي پوځ سیمه ییز ویاند کرنل سټیوان ویلي داسې ښکاري چې روس د خپلو بریدونو کمولو لپاره تیاری نه ده کړې، کومو چې د ده په وینا ولسمشر بشار الاسد ځواکونه قوي کړي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د وای د روس او شام د هوایي بردونو په شدت کې هیڅ کمی نه دی سوی، بلکې د هغوی په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. روس وای د بردونو هدف یې د ترهګرو ډلو له منځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وایي چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلاري مخالفین هم په نښه کوي. د ایران بانکونه په تیرو څلورو کلونو کې په لومړي ځل د پیسو لیږلو لپاره له نړیوال بانکي نظام سره تړل کیږي. دا نظام سویفت نومیږي چې له مخې یې له یوه هیواد بل ته پیسې لیږل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي مسلې پر سر د مهم تړون له مخې په تیره میاشت کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سو. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې غستل کیږي، او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ سلويخ پیسې، او په 1.25 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ، او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې، او په 29 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 50 پیسې، او په یو روپۍ 350 پیسې. او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي، او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم لس او زیات نه زیات 22، بنو کې 9 او 15، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د زموږ غږ په www.mashalradio.com او په منځنۍ صفحه 521 کیلو هرتز اورئ. په مومندو کې وسلوالو طالبانو د خاصدار ځواک 9 سرتیری وژلي دي. د شمالي وزیرستان تختول شوی او دوو ملکانو ویډیو خپره شوی ده. د پاکستان احتساب اداري ویلي د وزیر اعظم وړاندیزونو په رڼا کې به خپل کار کوي. او قبایلي مشران وایي په وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو کې د ګڼو سکولونو تړلو حکومتي فیصلې ضد به احتجاج ته دوام ورکوي.
چته دا سکولونه په کیلومتر نه لره یو بل تاویر والا اثر اتلای نشي، نو دا 20 کسون، دا 30 کسون، دا د به تعلیم کړل.
پتاندې هیله خبرونه کې مو د هندوانو نجونو په زور مسلمانولو یا ودولو مخنیوي نوی قانون موضوع څېړلې.
دا یو شروعات چې شروعات شي، نو بیا په خپل په نور به چینجز هم کیږي، او دغه په کې ریفارم کیږي.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. په مومندو کې وسلوالو طالبانو د خاصدار ځواک 9 سرتیری وژلې دي. دا خبره د مومند ایجنسۍ امنیتي چارواکو نن یعنی د چهارشنبې پر ورځ مشال راډیو ته وکړه. دغه په بیلو بیلو پیښو کې دا خاصداران وژل شوي دي چې پړی بلکې زمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې. د شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په مهمند ایجنسۍ کې بیګا د شپې په دوه بیلابیلو پیښو کې 9 خاصدار غړي وژل شوي دي. په دغه کې د 2 خاصدارو مړي د غلنۍ مهمند ایجنسۍ لوی روغتون ته وړل شوي وو. د یاد روغتون مشر ډاکټر ریاض خان وای
وډټ ورډی چې تل تروري دي ټول په ګولوي استري ټول په زرونی استري دي هغه دا غا ریپورت او دا ملي کې لو نور په سولوس کې کفنونو په نور ورته دا کوي او پټه پټه دا
پدی وژل شو کې و تنان په لټري پوسټ باندې لې تحصیل او دوه تنان په دروازګي یکون کې وژل شو دي یو تن امین چې د دروازګي وسیدون کې دی وای چې د پیخ په وخت هغه د ټوپکونو د ډزونو اوازونه اوریدل
تقریبا 10 بجې خو وې دا سي د دې ډېر زیات دی دوه طرفه دوه کسانو اوس دوه کړي دي کنه د شپې به دوه
او د شو قدر تحصیل پسې مشنو غونډو کې د څارو یو روغتون هم په باروتو الوزول شوی د سرو کلي تانې د پولیسو مدد محرر مشال رډیو ته وویل
چې کومه دماکه شوې ده ګورنمنټ وټرنري هسپتال میجر حبیب الله کورونا یو کمره او یو کچن داړې نږدې
او په لاټري پوسټ کې د وژل شوی وو خاصدارو د وژنې پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر منلی او وای چې د وژل شوی خاصدارو وسلې هم له ځان سره وړي شانواز ترکزی مشال رادیو محمد ایجنسی
دا خو اوریدونکو د شانواز ترکزی رپورت وو چې په مومندو کې نه خاصدار ځواک سرتیری وژل شوی دی څو ورځې مخکې د شمالي وزیرستان دوه ملکان تختول شوي ول چې د هغې ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسید ډلې منلې وه همدې ډلې اوس د دغه دوو ملکانو ویډیو خپره کړې ده او دا دوه ملکان څو ورځې مخکې له پېښوره بیرته خوست روان ول ځکه چې دوی په خوست کې کډوال ول هلته اوسېدل خوست ته په لاره ول چې د کرم ایجنسۍ له ببرک تاڼې وتښتول شول سیلاب مسید د دغې دوو کسانو په اړه د نوې خبرې شوې پر موضوع باندې رپورټ راکوي
د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ڈال یو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا د قطبی وزیرستان دو آغو دو ملکانو جنان او مزاگایل یا مزادین ویڈیو را لجلی دا چکوم د دغه ڈال زن کسانو پینزو رز مخش د کورم ببرک تانی دی سیمنا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی د پشتونخواست تر پندغولی پیشاورنا د افغانستان خو سیمه تا بیرتا روان دا ویڈیو پشپیش منٹا پنځه څلوېښت سیکنډونو باندې مشتمله ده دواړه ملکون په ویڈیو کښې په یوې کوټې کښې ناست وشولې شوي جوت کړي شوي دي په ګرم ټکرو کښې نغښتي په سرونه یې چترلۍ ټوپۍ په ګونډو پښو یې ګرمې کمبله غوړېدلې ده د طالبانو یو ملګری چې په ویډیو کښې وشولی جوت کړی شوی نه دی د دوی نه پښتنې ګاویژنې کوي د جنان په نوم پېژندلی ملک د طالب د یوې پښتنې په دا رنګ ځواب ورکوي یاده دیوی چې دا ملکون د افغانستان خوست سیمې ته په کډو ورغلیو د قطبي وزیرستان قبایلیانو د بیرته راتګ د پاره د ګرینډ جرګې په وساطت د ځنې حکومتي چارواکیو سره ژغېدلي وه خو خوست ته د واپس تګ په وخت د طالبانو په منګولو کښې شکیل شول دا د هم یادوي چې په دغه بریک کښې د طالبانو یو بل کمانډر قاري سیف الله مسعود تیر ماسخوتن مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې وشولی دي چې د بندیانو ملکانو په بارې کښې دوی په خوست کښې د میشتو وزیرو مسعودو او داوړو قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو جرګه راغوښتې ده چې په کومه کښې به د دغو ملکانو د خوشي کولو یا بندي ساتلو پرېکړه کېږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام اورئ له دې سره سره اوریدونکو که تاسو فیسبوک ته ورشئ د فیسبوک اکاونټ لرئ فیسبوک ته ورشئ او هلته مشال راډیو ولیکئ زموږ پاڼه خوښه کړئ او هلته موجود رپورټونه شننې تبصیرې او دا هر څه چې په راډیو موږ خپرو هغه تاسو هلته لوستلی شئ له دې سره سره د فیسبوک یوه ګټه دا هم ده چې هلته موږ ویډیوګانې خبرو پر ټویټر باندې تازه خبرونه ورکوو پر ټویټر باندې تاسو تازه خبرونه ترلاسه کولی شئ د پاکستان احتساب قامی اداره وایي د نیب یعنی د دغې ادارې په اړه د وزیر اعظم وینا درناوی کوي او د هغه د وړاندیزونو په رڼا کې به د احتساب عمل ښه کوي هلته د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف پر بیان انتقاد کړی او وایي د هیواد نورو برخو په ګډون په پنجاب کې هم د احتساب ادارې کارروایانې باید وشي
رابعه اکرم خان د غټول موضوع ته کتنه کړی ده.
د پاکستان قومي احتساب بیورو نائب د وزیر اعظم ډاډه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې وایي د وزیر اعظم د رائے احترام کوي خو ځینې مسلې ورته په ورسه کې ترلاسه شوي دي د څه د لرې کولو لپاره اقداماتو چتوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا نائب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه ازاده او خودمختاره اداره ده. یاد دي وي چې د نهې په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیګ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب بیورو تنقید کړی و او ویلي و چې نائب دی په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېواري سره د کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي و چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کومې چې منځ کې ولاړې دي. بل خو د پاکستان پیپلز ګوند لاړخه د وزیر اعظم په بیان تنقید هم راغلی و او ویلي و چې نائب پنجاب ته د تلو خبره وکړه نو د حکمران ګوند لاړخه د بیانونو سلسله شروع شوه. د پاکستان پیپلز ګوند غړی نورعالم خان وایي دا وخت قومي احتساب بیورو کې دوه نیم سوه کیسونه چلیږي چې پکې یو سل او دوه اتیا د خیبر پښتونخوا دي. نو پنجاب چې د آبادۍ لحاظ سره غټه صوبه ده هغې ته ولې استثنا حاصله شي؟
ټولو کې زیات کیسز خیبر پښتونخوا کې. که بله اړخ ته وګورئ نو ټولو کې غټه صوبه او عوام چې کم دي یا فنډ چې کم دي کې پیسه چې کم دي کې استعمالیږي نو پنجاب. نو پنجاب آیا پنجاب مبرا ده؟ د پنجاب خلک مبرا دي یا د هغوی لیډران؟ دا شیزونه سوچ مونږ په کار وي چې ولې چې کم دي کې زیاتې پیسې استعمالیږي هغلته به زیات کرپشن وي. نو هغه ځي خلک وانې ولې کیسونه نه وو؟ هغه ځي خلک ولې ارېست کېږي نه؟ دا شی مونږ دا وایو که یو شی وي چې احتساب وي نو اکراس د بورډ دي لکه د ټولو اړخونو ته دي چې هر یو سړی وي هغه احتساب په کار.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان په وینا احتساب د هر چا په کار دی خو حکمرانانو له د ترهګرۍ غوندې مهمې مسلې نه نظر اړول نه دی په کار.
کوشش د حکمرانانو دی چې هغه د هغه اهم ایشو نه چې کوم پر ملکی داغې نه نظر واړی او بل یو داسې ایشو نه مخکې کی چې هغه پاغې باندې ډیبیټ شروع شي. نو نن که تاسو وګورئ نو ټول په نیب باندې ډیبیټ شروع شو خو هغه خبره چې کوم اصلي ده د ملک ذاتی مسله ده، مرض دی، بیماری ده، نو هغه
همدې لړکې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړی انجینیر حمید الحق وایي چې خیبر پښتونخوا ته هم دا مسله وه خو د قانون سازۍ د لارې دا مسله هواره کړی شوه. دی زیاتوي
په اسمبلۍ کې یو بل پیش شو، په هغه بل باندې خبرې وشولې او هغه منظور شولو. نو لاره دغه وه خو دوی چې کومې طریقې سره دا خبره وکړه نو دا غلطه طریقه وه. په کار داده چې دا غوښتلې وې اسمبلۍ په فلور راغوښتلې وې، د سینټ په فلور راغوښتلې وې او خبرې کړې وې، نو دا به ډېره بهتره وه. داسې خبره د سند اسمبلۍ کې مشوله خو هغې چې دی نو د رینجر اختیاراتو کمولو په سلسله کې چې خبرې اترې وکړي نو دا ده چې دا خبره نیب متعلق خبرې کول ټیک ده، په کار وي په دغه فورم نه وي په کار چې په کوم فورم باندې نواز شریف صاحب عوامي عدالت کې دا خبرې وکړي.
د ذکر ده د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د چهارشنبې په ورځ ویلي وو د چا خوشحالولو او یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبې کې د کاروایۍ اجازت نه ورکړی کیږي. واضح دی د رانا ثناءالله په دې بیان د پیپلز ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم تنقید کړی وو.
د رابی اکرم خان رپورت موري ده. په بنو کې ځایي او قبایلي مشران وایي حکومت په دې پلمه د ځینو سکولونو د بندولو پریکړه کوي چې ګواکې ورکې د زده کوونکو شمیر کافي نه دی. دوی وایي دا کار مناسب نه دی ځکه چې د فاټا سیکټریټ یعنی د قبایلي سیمو د چارو دفتر ته د تعلیم لپاره ډېرې پیسې راځي چې ترېتم شي یعنی ورکې شي ترېتم نشي بلکې ورکې شي او قبایل ترې محرومه پاتې شي. خو د فاټا سیکټریټ بیا وایي نور به د ملکانو په خوښه نه بلکې د میرټ یعنی صلاحیت او قابلیت پر اساس سکولونه پرانیزي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د نیم قبایلي سیمو احمدزای او عثمانزای وزیر قبایلي سیمو کې د فاټا سیکټریټ لخوا د سکولونو یا ښوونځیو تړلو او یا نورو سکولونو کې ګډولو پر ځای د جرګو، مرکو او غونډو کولو لړۍ دوامداره ساتلې. د دوی په وینا فاټا سیکټریټ لخوا نوټیفیکیشن کې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې په سکولونو کې د اویا نه کم شمېر زده کوونکو په بنیاد ښوونځی یا سکولونه ختمول شي. د شمالي وزیرستان او افاربنو تعلیم څانګې چارواکو په وینا افاربنو کې سلویخ او شمالي وزیرستان کې د شپېته نه زیات سکولونه د دې نوټیفیکیشن تر مخه ختم کړل شوي او یا یې په نورو سکولونو کې یو ځای کړي. چې د مشرانو په وینا پکې داسې سکولونه هم شامل دي چې سلګونه زده کوونکو پکې زده کړې کولې او یا په سیمه کې همدغه یو سکول یا ښوونځی به و. د جانی خیل قبیله مشر ملک مویز خان وویل د قبایلی سیمو د پسماندا ساتلو سازشونه روان دي.
میر نه مجبورم نه چې په یو سکول کې 20 کسون یا 30 کسون سبق وایي او ته هغه سټاپ او هغه وړ کی ابل کتابوزه بدالې کې او خاتمه کې او باندې کې چې ته دا سکول نه په کیلومټری نه لره یو بل تاویر والے اور وس خاصره تلای نشي نو دا 20 کسون دا 30 کسون دا ته په تعلیم کړل.
ملک لیاقت علی وویل سومره پیسې چې د فاټا په نوم راځي فاٹا سیکٹریٹ کے ختم شی
دا کا سمرا پیسے کے دے بار نرسی دے میر وا فاٹا تا دے میر دے تعلیم دے پورا دا پا دی فاٹا سیکٹریٹ شو ورکیری دے میر دے فاٹا سکولینا دا غا سے وران وی جوڑ پروتا دی
کلامو چے پا دے آڑا دا قبائلی سیمو تعلیم سانگے مشار ڈائریکٹر ایجوکیشن حمیداللہ جانا و پختل نو دوی و وایل
100% انرولمنٹ او کوالٹی ایجوکیشن زمونگ کمپین دے کم آؤٹ آف اسکول چلڈرن سمر ہم دی پودا فاٹا منگ اسکولوں ترا ولو او زمونگ چینج را ولو تھرو ایجوکیشن زمونگ سر دے اسکولوں کے منسٹر دے 812 کسانو باندے یو اسکول دے تروٹ فاٹا 875 ماشومان باندے یو اسکول دے پکے پی کے کمی دے نو دے ماشومان دے چے دے پراپرلی ریشنلائزیشن وشی چے رقم دے کی دس کمی دے اگلا کمی پورا گوت کمی کمیونٹی ماشومان اسکول تا زیات را وستل نو اگل بزمونگ ہر سو ورکو آ وقت نو تیر شو چے تب ملک دے چکم دے نو کرن بو ورکولے مرٹ مانے بخبر کی گی انشاءاللہ.
قبائلی مشران دریز لری چے دا دوی پسیمو کے پزنو زائیونو کے ترلر لرو پورے یو اسکول وی او کاغا ختم شی نوشتا زکون کی با ہم دا تعلیم سخا محروم شی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
اوریدونکو د قبایلی سیمو سیاسی اتحاد له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د اف سی آر په نوم قانون دې ختم کړي او دغه سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې ورګړې کړي. د قبایلی سیمو سیاسی اتحاد تیر ورځ دا غوښتنه د پیښور خبریالانو مرکز مخې ته د یوې مظاهرې پر وخت وکړه. دوی شعارونه ورکول او ویل یې چې اف سی آر نه مني. په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې دا بحثونه روان دي چې اف سی آر قانون دې ختم شي او کنه ترامیم یا بدلونونه دی پکې راوستل شي او همداراز د پښتونخوا صوبه قبایل دی په پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي او کنا بل څه آئینی او قانوني حیثیت دی ورته وټاکل شي. له پېښوره ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي.
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر پر ضد او یادې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته وکړه. د باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر ختمون صوبه کې د زم کېدو او د بنیادي بشري حقونو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي.
دوه دفعو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2 لاړ شي. فاټا چې اوس د وفاق زیر انتظام د دادی د خیبر پښتونخوا زیر انتظام شي او بله یو ډیره شرمناکه دفعه چې په دې آئین کې شامله ده 2 چې د پاکستان پارلمان په قبایلي امورو کې د قبایلي مسایلو لپاره په قانون سازۍ کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اعجاز محمد وایي چې دوی د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 2 آئینی ترمیم غواړي او د مرکزی حکومت لخوا جوړه کړې شوې کمیټي دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیٹی جوڑا کلا چې داغه مشر سرتاج عزیز دی. زه مچ د فاټا په اړه کې هغه ته ایس علم نشتا. قادر بلوچ پکې ممبر دی، گورنر کے پی پکې ممبر دی، دوه ممبران نور دی. چې تاسو د ایجنسو وزټ وکړي چې خلک سوي نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تللو نو کمیټی راغلی و په ایجنسو باندې ګرځېدله. په څلورو میاشتو کې دوی د دریو ایجنسو وزټ وکړو خپل ملکانان ځان ته کېنی.
د فاټا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناسته کې زیاتره شمېره د ځوانانو او زده کوونکو وه. د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل یو زده کوونکي گل ولی مشال رډیو ته وویل چې له اف سی آر تر ټولو زیات زده کوونکي اغیزمن شوي دي.
په ټرایبل ایریا کې د جنگونه شروع دي. پرچې را روان وو، هغه موږ پرچې لنه پرېږ دي. حالانکه مور نمبر راغلی، ډیټ شیټ راغلی، پاګه ورزم پیپر وی والته راته وایي چې تاسو کرفیو کې ګیرې دا تکاله کرفیو غو نه وي چې موږ تعلیمونه به کې تباوه بشو. د اف سی آر د لاسه سټډل کې خپچا باندې دومره کرفیو ونه لګیدل.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د قامی اسمبلی سیکریټریټ کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو بل جمع کړي وو، خو دغه بل قامی اسمبلی ته لوړاندې کولو ځنډول شوی دی او وزیر اعظم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټي ټاکلې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو امریکا د ترهګرۍ ضد په جګړه کې د مرستې په مخه پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو منظوري ورکوي، خو پر دې کار باندې نیوکې هم کیږي. په خپله د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي پر پاکستان بې باور دي او وایي ښایي پاکستان دغه الوتکې د نورو مقاصدو لپاره وکاروي. ملیحه میرزاده راته معلومات راکوي.
د امریکا حکومت پاکستان ته د شپږ سوه نه نوي ملیون ډالرو په لګښت اتو اف 14 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړې. د امریکا د کانګرس د پارلمان غړي به په راتلونکي دیرشو ورځو کې دې فیصلې ته بیا کتنه کوي او وروسته به حتمي کیږي. دا چې د امریکا د حکومت دا فیصله د پاکستان او امریکا ترمنځ په دفاعي مت کې مرستې او ملګرتیا نوره زیاتولو طرف ته اشاره کوي که څنګه، په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وایي.
دا سینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلات نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تعلقاتو کې ډیر خواله راغلي دي چې په 2012 کال کې ډیر خراب شوی وو. د دواړو ملکونو ترمنځ که څه هم باور زیات شوی دی، خو دا نشي ویل کېدی چې دا باور 100% دی. د دغه تړون د مخې ته د تلو وجه هم دغه ده چې د دواړو هیوادونو په یو بل انحصار کوي. امریکا په دوامدار ډول د پاکستان حمایت غواړي، په تیره د افغانستان په سلسله کې، او هسې هم د امریکا په فکر پاکستان یو مهم هیواد دی او غواړي چې تعلقات ورسره ښه وي. د پاکستان لپاره هم امریکا ډیر اهمیت لري. که څه هم په تعلقاتو کې ورسره مشکلات راغلي دي، خو همیشه یې دا کوشش کړی دی چې تعلقات دې ښه نه ښه وي، چې دا ډول ورته ګټې رسیږي.
تعلقات کو بهتر سے بهتر کیا جائے تاکہ اس سے فائدہ رہے.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه په پیښور کې د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي چې دواړه په خپلو مفاداتو کې دلچسپي لري.
د امریکای او د پاکستان تعلقات چې د دواړو خپل مفادات وي هغه مطابق وي. پاکستان چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، دې لړکې پاکستان چې د هغه ته مختلف قسم امداد ضرورت دی. نو ښکاري دا چې دا وخت کې امریکای دا خیال دی چې پاکستان کوم اټمي وخت کې دي، نو هغه داسې دا څو کې دي چې دهشتګرد ته نه شي رسېدی او پاکستان ترهګرۍ او دهشتګردۍ خلاف جنگ هم کوي. نو ښکاري دا چې دې لړکې دا هغه چې د بیا اجازه تړ کړې دی، خو امریکا خپلا هم اصلي لوی سوداګر دی او هغه د بیا کې نه صرف پاکستان باندې اصلي خرڅوي بلکې سعودي عرب باندې نور ملکونو باندې هم اصلي خرڅوي. دا خو د نورو ملکونو ضرورت وي، بعض اوقات ضرورت نه هم وي، خو دا سوداګران دي، دا خامخا خپل مال خرڅوي.
تر دې مخکې په 1999 کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اف 14 جنگي جازونو سودا شوې وه، خو واشنگټن د ځینو قانوني ملحوظاتو له کبله اسلام آباد ته الوتکې ورنه کړې.
ملیحی رپورٹ مورده. د پاکستان حکومت په راروان اپریل میاشت کې سرشمیرنه کوي چې د دې په نتیجه کې به د هیواد نوې آبادی معلومه شي. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل د اپریل میاشت په اخیره او یا د مئی میاشت په لومبۍ اونۍ کې د فوج په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي، کوم چې به په 19 ورځو کې سرته رسي. د نوموړي وینا وه چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,60,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوجي اهلکار په کار دی. خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده، نو امکان دی چې هغلته د فوجي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 14 ارب روپۍ لاګښت راځي چې به وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لکه په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شماره کې پاپولیشن ټول فګر تا ته پته ولګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ
د ذکر دا چې په پاکستان کې په آخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کاله وړاندې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 14,50,000 زیاته ښودلې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې له وجې په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي، نو نوموړی وایي
سیاسی اغا مجبوریانی او دا لائن آرڈر سیچویشن اغا دا دیو دا پارا ہرڈل خو اغا دومر ہرڈل لے چا اغا صرف یو بانے پا شکل استعمالی گی چی دیو کل مردم شماری کول غواڑی نو دا دیو سیاسی الائز دانا غواڑی چی رشا فگر دی راہ کارا شی زکا چی کاغا راہ کارا کی گی نو دا دیو اغا الائز کی دا ہوا کانسیچویشنز تا نقصان رسی بیا کم یو چی حکومتی اغا ہم پا بازی تیم کی بدیو کی انٹرسٹڈی چی نا نوی فگرز دی نراز کارا شی نو دا وسائل اغا تقسیم پا نوی طریقے کول غواڑی او کم خلق چی زر پریزنٹ کوم چرتا اغا کانسیچویشنز تا نقصان ونه شی
یاد دیوی چی دا تیر کال پا مارچ میاش کی دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پا مشرے کی شوی دا مشترکہ مفادات کونسل پا غنڈہ کی فیصلہ کړی شوی وا چی دا ملک دا آبادی تخمینہ لگولو لپاره بعد روان کال پا مارچ میاش کی سرشمیرنہ او کورشمیرنہ کولی شی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پا پیخور کی یونی و بجا شوی او پا کابل کی یو بجا دا لبوریوال کاکڑا دا خبرون لنڈی زورو.
په مومند ایجنسی کې بیګا په دوو بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وژل شوی دی. لومړی پیښه په دروازهګۍ یک ونډ کې سوې چې وسلوالو هلته پر شمسی ټیوبویل موجود د خاصدار ځاک دوه غړي په ډزو وژل دي. په دویمه پیښه کې هم وسلوالو بیګانه وخت د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوستا برید کړی او د یاد ځواک اووه غړي وژل دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار پر لاټرۍ پوستا د برید ذمواري منلې. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتول سو دوو ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د طالبانو د حکم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږل شوي ویډیو کې ملک جانان او مزکۍ په یو کوټه کې ناست ښودل شوی دی. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې تشتول شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار بیگا مشال رادیو ته وویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړو کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د ویل د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو کې، د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې، د ځانمرګو بریدونو کې او آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوچنیانو استفاده کوي. د ترکی په پلازمین انکارا کې چاودنی 28 کسان وژلي او یو شپېته نور ټپي کړي دي. دا چاودنه د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼګوډي پر مهال شوې ده. د ترکی حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښې وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا چا کړی. او د امریکا د پوځي ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوستل.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېد. ویاند و بوریوال کاکړه. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوي منتخب شوي غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کمی خبرې کړې دي، نو د دې نه دا اشاره ملاویږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نومونو سره قانونونه جوړ کړی شو او د هر حکومت د دعوو باوجود ولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي. او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام اولس مشکلات زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلی شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدی شي، خو دا بدلون د قانون د زیات ګټه ور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې دې بدلون راولي، ګنې نو پر ضد یې سخته قانوني کاروایی کېدی شي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي، خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجایش موجود دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورسپانې خپل اداریا د بلدیاتي نمائندګانو په احتجاجونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندګان اکثره په احتجاج وي، کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یوه مسله جوړه ده. ورسپانه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پختونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیار بلدیاتی نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نه همیاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورسپانه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندګانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي، او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کومې وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي، او بلدیاتي نمائندګانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اژانس فرانس پریس لیکي په پنجاب کې له پولیسو سره پنخته کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي. د چارواکو په خبره دې وسلوالو هڅه کوله چې په پنجاب کې حمله وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې وسلوالو کروندګرو ته د اپینو تخمونه ورکړي دي، او انتظار باسي چې د کوکنار وکری او د اپینو بای لوړی شي. د دواړو لیکنو مهمه برخه لګولایا زاورو.
اے ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلی چې غوښتل یې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي دا پیښه په شیخوپور ضلعه کې رامنځته شوې، او د دغه کسانو تعلق د پاکستاني طالبانو او لشکري جنگوي سره دی. خبر ایجنسی کې چې پاکستاني طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړي، بلخوا لشکري جنگوي وسواله ډله هم په ډیر مهم بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دي. خو د خبر ایجنس په خبره د تیر چهارشنبه په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقوقو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبر ایجنس لیکي چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکري جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاو چې وژل شو. خبر ایجنس زیاتوي چې له وسلوالې وې وسلې او بارودي مواد هم ترلاسه کړي، او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلې. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشه توکو قاچاق کوي، او دا ګران کار دی چې دغه وسلوالې ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورځپاڼه لیکي له ډېرې مودې راهیسې طالبان له خلکو ټکسونه اخستل، او په افغانستان کې د نشه توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورځپاڼې د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسلوالو افیمو کاروبار نه ډېر زیات نورې مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورځپاڼې په خبره د مهمو قمندانانو لکه مولا رشید د نشه توکو د کاروان امنیت ساتل. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساقزۍ قبیلې دي، او په قاچاقبرۍ کې یې د اندازې زیات دولت ګټلې دي. د نشه توکو دغو پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامي کروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي، او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو، هارون باچا هنری غړی نندرتا په مازیګر څلور بجې په ژوندۍ بڼه هارون باچا په خپل وړاندې کوي، او په دې غړی کې تاندې هیلی خبرونه لرو. په راتلونکي غړی کې د مشال په نوم خبرونه لرو، او پرون چې د مشال تر رڼا لاندې باز شوی و هغه درته په تکراری توګه خبرو. خو تر هغې مخکې یو دوه رپورټونه. تیره ورځ د ترکیې په پلازمینه انقره کې موټر بمی چاودنې 28 کسان ووژل، او تر 60 زیات یې ټپیان کړل. دا چاودنه د پوځیانو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې وشوه. د ترکیې چارواکو رسنیو ته ویل چې په چاودنه کې پوځي او ملکی وګړي په نښه شوي دي، او په ترکیه کې په دې وروستیو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د پیښې تفصیل احمد شیبر راکوي.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د ستر اعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو تروریستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې ستر اعظم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د ستر اعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنې شوه چې په کې د 1 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته یې د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیه په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني 11 کسندویانو وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د 2 چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکیې چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تانده هیله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 10 بجو،
هارون باچا هنری غړی
په 8 منټه د پاسه 10 بجو.
اوریدونکو د بشری حقوقو څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په یو لیکنه کې د افغانستان پر روانه جګړه کې د طالبانو لخوا د افغان ماشومانو د کارول کېدو موضوع څېړلې ده. لیکنه وایي تر هغه وروسته چې د افغانستان په شمال کې جګړه ګرمه شوې د طالبانو لیکو ته د ماشومانو د ورتللو پیښې بلکې د وروستو پیښې زیاتې شوې دي. هارون باچا معلومات راکوي.
د هیومن رائټس واچ لیکنوای افغان طالبانو له 2015 کال راهیسې د هغه هیواد یو د پام وړ شمیر ماشومان د جګړې لیکو ته جلب کړي دي. د یادې ادارې د یوې وروستۍ څېړنې تر مخه دغه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 1500 او 1800 کلونو ترمنځ دي، طالبانو د هیواد په دیني مدرسو کې د جګړې او دا چې په ځمکه کې بم څنګ ایښودل کېږي روزنې ورکړي دي. په لیکنه کې له هیومن رائټس واچ سره د کارکوونکي یوې څېړنکارې پټریشا ګوسمن خبره راغستل شوې چې وایي د طالبانو دا کار چې له وړو ماشومانو د جګړې په میدان کې استفاده کوي نه یوازې غیر قانوني بلکې ظالمانه دی. نوموړي زیاته کړې افغان ماشومان باید ښوونځیو ته ولاړ شي او له خپلو کورنیو سره واوسیږي، نه دا چې د طالبانو د یاغیتوب په اور کې وسوځول شي. د طالبانو د هغو داوو برعکس چې وایي یوازې ځوانان خپلو لیکو ته جلبوي، هیومن رائټس واچ د افغانستان د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له هغو 1500 هلکانو سره چې طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د جګړې لپاره کارولي او عمرونه یې 1500 کاله او یا هم تر هغې کم دي مرکې کړي دي. لیکنه وایي له 1500 کالونو د کم عمر ماشومانو د جګړو لپاره کارونه د نړیوال قانون پر اساس د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او مدني فعالانو هیومن رائټس واچ ته ویلي د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د افغانستان په شمالي برخو کې جګړې زور اخیستې، په دغو جنګونو کې د ماشومانو د کارولو پیښې زیاتې شوې دي. لیکنه کاږي په تیرو وختو کې به طالبانو ماشومان د جګړې د تربیې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل. خو لیکنه د کندوز د اوسیدونکو په حواله وایي چې طالبانو چون دغه ولایت لږ تر لږه درې ولس ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي، ځکه نو د ماشومانو د جنګي روزنې چارې اوس تر ډېره هم هغلته پر مخ وړل کېږي. د دغه روزل شویو ماشومانو خپل خپلوانو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې ته ویلي طالبان ماشومانو ته د ټوپک چلولو او همداراز په ځمکه کې د بم ښخولو چلونه ورزده کوي. لیکنه د سیډنکارې پیټریشا ګوسمن له خولې زیاتوي طالبان باید زر تر زره هغه ماشومان چې د جګړې لپاره یې روزلي خوشي کړي، حتی هغه هم چې په خپله خوښه د دوی لیکو ته ورغلي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چکا
زینا دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکنی
سوال دوستو مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د مشال تر رڼا لاندې باس درته په راتلونکي غړې کې در خبرو وس وخت شوی د ونیزې خبرونې تاندې هیلي. په تاندې هیلي خبرونه کې مې د هندوانو نجونو په زور مسلمانولو یا د ودولو مخنیوي نوي قانون موضوع څېړلې ده. دا قانون د سند اسمبلی پاس کړی دی یا منظور کړی دی او دا د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل دا کار شوی دی. د خبرونې جوړونکي فرخونده اسد ده، نو راځي چې دا خبرونه درته خبره کړو.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د هندوانو د ودونو د رجستریشن یا اندراج په اړه قانون پاس کړل شوی دی.
نو هغه دا کلیم هم نشي کول چې دا زما وایف ته، نو دې سره کم از کم اټلیس چې دغه بل کله پاس شي نو هغوی به هغه رجستریشن به کېږي، هغوی سره یو ایویډنس برابر شي.
او د هندي فلمونو د هنرمندې مادوری دیکشیت د ژوند او کار په اړه خبرې کوو.
اگر دھیان بدل دو تو گہرے سے گہرا زخم بھی بھر سکتا ہے دیو بابو.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سند اسمبلی د هندوانو د واده د رجستریشن یا اندراج په اړه قانون پاس کړی چې تر مخه یې د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله او دوه گواهان ضرور ګرځول شوي دي. د دغه بل په اړه د سند اسمبلی غړی نند کمار مشال ریډیو ته وایي
کافی چیز اس میں رہ گئی ہے، اس میں جو فیڈریشن کا وہ ایشو تھا
ډیر سیزونه په کلا پاتې دي، لکه د خاوند او خزې د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندې ویلې شوي چې بچو یا خزې تبا د بیلې دورستو سور کول کیږي، خدا بدون کله هم او سوک هم راول دی شي. په عمومي توګه د دې ضرورت تو نو دی لړکی دا یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نو اوس
ته واګه ستیتو وای مطلب سه حواله سه یو ضرورت دی تا نه هماره پاس
ته دا قانون لمخې د اتل سو کالو کم هلک او یا جنې نشي وته دلې او یو هندو واده به اوس په نادرا کې ريجستري کی او هندوان خزي با خپل قامي شناختی کارت کې هم د خپل خاوند انوم نکلی شي او دا شان د دوی بچي به هم ريجستري کی چې لدې سره به دوی په پاسپورت او شناختی کارډونو کې اسانتیاوي هم وي. د قومي اسمبلی یو پخوانی غړی آرش کمار وایي ته دغه بل منظورېدل د دوی ګڼې مسلې هواروي.
نو جب موست پرابلی خو زیات دغه بشي چې دا په پاکستان کې ډېر غټ پرابلم دی، ډېر غټ ایشو ده چې کوم د چا میریډ او هغه نه وایف سو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کول چې دا زما وایف ته، نو دې سره کم از کم اټلیس چې دغه بل کله پاس شي نو هغوی به هغه رجستریشن به کېږي، هغوی سره یو ایویډنس برابر شي. نو هغه دغه باندې خو دا ښه دغه دی، دغه دغه به چې یو ایویډنس به د هزبنډ سره چې دا وګوره تا زما وایف ته دا ایویډنس دی، نو هغه سره دغه چینجز کېدی شي. مخکې خو به هېڅ ایویډنس به نه وو، مخکې خو چې چا سره څوک بلا بړل هم نو هغوی هغه چې کوم لوور کلاس یا موږ ورته لیبر کلاس وي نو هغه غریبانان خو کورټس هم نشي تللی، هغه غریبانانو به دغه ډېر غټ ایشو بو. نو دغه انیشیل دغه چې کله یو دغه شي پروسس وشي بیا په خپله دغه کې فردر کیږي او بیا امنمنت په کوم کې دي شیر څه کیږي، خو انیشیل سټیج خو خبره ده او دا یو شروعات چې شروعات وشي سٹارٹ شنو بیا پخپل بگی نور بگی چینجز ہم کیگی او دغه بگی ریفارمز کیگی بیا
دا مسلم لیگ نون گوند ہندو ٹولنے د کامی اسمبلی غړی رامیش کمار وای د پاکستان په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د هندوانو د ودونو وراثت او د نورو مسلو په اړه د غبل اسمبلی ته وړاندې شو
بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں
لدی سر بر ډیر اثر پریوزی ز گنم چې د پاکستان په پښ پته کلن تاریخ کې د لومړی ځل دی چې دوی پاړه یو بل اسمبلی ته وړاندې کی لدی سر به د هندوانو د ودونو د جایز ګرځولو کار تر سره شي د دوی ودونه به د هندو درم مطابق کیږي ودونه به رجسٹر وي او په شناختی کارت پاسپورت او نورو کاغذونو کې به څه مسلې نه وي
د پاکستان میشتو هندوانو تنظیم پاکستان هندو کونسل د شمیرې تر مخه په ټول هیواد کې اویا لکه هندوان اوسیږي چې زیاتره په سند صوبه کې میشت دي د دغه ادارې او چارواکي سنیل کمار وایي په سند صوبه کې د دوی تر ټولو لویه مسله د هندوانو جنکو په زوره د بدولو او د مذهب بدلولو ده چې له دغه قانون سره به یې مخنیوی وشي
اوس بنه یوازې زمونږ ودونه رجسٹر کیږي بلکې طلاق په اړه به زمونږ د ټولنې مسلې هم هواري شي چونکې زمونږ د ودونو په اړه څه قانون نه و نو په زوره زمونږ جنکۍ د واده وروستو بل مذهب ته اړول کېدې کومه جنۍ چې به هم 12 یا 13 کلنه شوه او نابالغه وه د هغې واده به په زور کېدو اکثره مسلمانانو به دغه تختولې او په زوره به یې مذهب ورله بدلولو د دوی نه به یې مسلمانانې جوړولې چې واده به یې وکړ نو بس مذهب به یې هم بدلول کېدو دې سره به د یوې کم عمرې جنۍ واده نه کېږي او دا شان مذهب به یې هم چې هغه د 1300 کالو نه وي نه بدلول کېږي
که څه هم پاکستان کې میشت هندو ټولنه د دغه قانون هرکلی کوي خو سنیل کمار وایي اوس هم په دغه قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د دوی د غوښتنو باوجود د بل د مسودې نه لري نه کړل شوی
د دې بل د یو شک خلاف مونږ خپل غږ پورته کړی دی مونږ د دغه شک د لرې کولو لپاره ولسمشر وزیر اعظم او پارلیمان ته هم خواست کړی د دغه شک تر مخه که یو هندو جنۍ یا هلک چې واده یې کړی وي نو که چېرې یو مسلمان سره بل واده وکړي او یا په زور واده شي نو لومړنی واده به یې مات شي مونږ غواړو دغه خبره د دې بل نه لرې شي باقي د دغه بل نورې خبرې سمې دي
د سند اسمبلی غړی نن کمار وایي د دې بل سره به په کلو او لرو پرتو سیمو کې د 1300 کالو نه د کم عمرو د ودونو مخنیوی هم وشي
د دې قانون یو فائده دا ده چېرته هم هندو وګړي اوسیږي هغوی ته به یو کاغذي ثبوت ورکول کیږي لکه څنګه چې په دې قانون کې د واده لپاره کم نه کم عمر 1300 کاله ټاکلې شوی دی نو دې نه وړاندې به په کلو کې د کم عمر ودونه کېدل کوم چې به د دې قانون د لارې اوس نه کیږي دا یو ښه بل دی او مونږ یې ستاینه کوو
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د اقلیتونو سلاکار سورن سنگ وای دغه یو ښه بل دی او ډیر زر به دوی هم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د هندوانو د ودونو په اړه دغه بل وړاندې کوي
او هغه مونږ یو تنظیم د ڈی آر آئی هغه مونږ په ولیو مختلفو د اسمبلیانو ته پنجاب اسمبلی وزیت مونږ کړو سندھ اسمبلی وزیت مونږ کړو بلوچستان اسمبلی ته کړیو جی او په 24 باندې هغه بل تم روان دي هغه ټایم کې هغه مونږ ته چاره دا بل کړی دا مونږ ټیبل کړی دی او دا به مونږ پاسکو بیا مونږ دا هغه چې کوم سینئر منسٹر دی نثار کوڑو صاحب هغه سره ملاقات وکړو سی ایم سره ملاقات وکړو چیرته دا بل پاس کے بل پکار دی ہندو میرج ایکٹ او اگئی بالکل مطلب دارے جو متفق طور والے سملے اگر بل پر ان پاس کو ڈیرا خوشحال خبر ادا او ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن دا روان دے دا بل بمونگا اصل پروینشل اسمبلی کے پی کے بمونگا ٹیبل کو پاس کو ان شاء اللہ مشترکہ طور بنا تمام متفقہ طور بنا تمام پارٹی اپوزیشن بھی کو گورنمنٹ بھی اور دادا اگئی اور حق و چاہی کا میلاؤ شو رضا مین وجہ دا وجی جلتا رجسٹریشن نو میرج رجسٹریشن نو جی میرج رجسٹریشن دا وچ جی سارا سارا ایک نشتا سا قانون نشتا دا کم تا قانون تا تے سا نکاح شوی دے سا واد شوی دے دا با پاکستان کے ہونا کچھ کلا با بار تپلن دا بار ملکونو دی ادی میرج سرٹیفیکیٹ واڑی یا نکاح نامہ یا دا سے رجسٹر دا واڑی نو اگر ڈاکومنٹ سون اگا من کر بنو نو کہ بہ من تو پرابلم پیدا کی دو دا کو ہندو میرج ایکٹ تے دا دا سارا سارا سکھ میرج ایکٹ یعنی انن کارج میرج ایکٹ دے اگا باندوں خبر روانی دی
هغه باندې مطلب دا دی چې مشورې روانې دي، هغه نه بعد کرسچن میرج ایکٹ پہ هغه باندې خبرې روانې دي. میں ان شاء اللہ تعالیٰ کے دے سمجھے کے بعد ہندو میرج ایکٹ اور قانون کارج میرج ایکٹ
تردی اڑان دے دا پاکستان قومی اسمبلی کی دا ہندو لگ گئے استاذ پر سندھ صوبہ کے دا ہندو جنکو د تختولو او پر ہاغوی د دین د بدول لپارا د فشار راوستنے پر پیخو احتجاج کرے بو او له حکومت غختنہ کرے وا چھ د دی ستونزے د حل لپارا دے قانون سازی وشی. اوس ہم رازو دے رپورٹ تا. مادوری ڈکشت چې د هندی فلمونو یو تکړه هنرمند ده او نه یوازې په انډیا، پاکستان او داشان نورو گاونډي هیوادونو بلکې په ټوله نړۍ کې ډیره مشهورتیا لري. په هغه یو څو خوځو هنرمندانو کې راځي چې په فلم کې کار کول یې د کامیابۍ ضمانت وي. په فلم کې د کار په وخت په مخ هغه رقم تاثرات راوستل او د ډایلاګ خه ادایګي د هغه یو لوی هنر ګڼل کیږي او دا هغه وجه ده چې د مادوری زیاتره فلمونه هیت شوي او ډیر کاروبار یې کړی.
چندرمکھی،
آپ کے گھر کا آئینہ ہماری صورت نہ دیکھ سکا، نقصان ہو گیا آپ کا.
ہر دکھ آنے والی سکھ کی چٹھی ہوتی ہے دیو بابو.
دیکھا چلی گئی نا کھانسی. اگر دھیان بدل دو تو گہرے سے گہرا زخم بھی بھر سکتا ہے دیو بابو.
میرے پاس تو صرف تم ہو پارس منی.
مادوری په هندی سینما کې په خوځو کې تر ټولو زیات یو فلم لپاره معاوضه اخلي. په 1950 کې آوارا باپ او په 1980 کې په دوو فلمونو عبود او سواتی کې د سینما په پرده ښکاره شوه چې له دغې وروسته یو شمیر کامیاب فلمونه لکه تیزاب، دل، بیٹھا، وجود، رام لکھن، کھویلا، انجام، ہم تمہارے ہیں سنم، دل تو پاگل ہے او دیوداس یو سو ہگا ہٹ فلمون دی چھ مادوری پکے دا سر رول لوبولے او کامیاب شوے دے. پہاگے چھ دا کم و سندرو فلم بندی شوے نو دا خا دا کاری او نسال وجہ ہٹ تھلی او دا لتا منگیشکر او الکا یاگنک آوازونا پر سمون خوری.
دلیل ہے نہیں چڑایا کوئی زیور، دلہن کے دیور تم دکھنا.
د سی این این او آئی بی این ٹیلی ویژن سره په مرکه کې وای د خپل کار نه یې ډیر خوند اخیستلې او کله هم په چا ذاتی نیوکه نه دی کړی ځکه چې د دې په فکر دا د هر چا خدا.
اټس جست دی وی آی ام ایون ټوډے. آی مین آی وډنټ لایک ټو سے انی تھنگ اگینست اینی. آی فیل آی ڈونٹ ہیو ٹو میک سم ون ایلس لک بیڈ ٹو لک گڈ. آی کین آلویز ایم گڈ.
مادوری د رشی کپور، انیل کپور، نانا پاٹیکر، اجے دیوگن، اکشے کمار، سلمان خان، امیر خان او شاہ رخ خان سرا ډیر کار کړی او زیاتره خپل هیټ فلمونه هم د دغه هنرمندانو سره ور کړی دي. په دیوداس او وجود فلمونو کې په خپل غږ کې سندرې هم ویلي. مادوری چوا ډیرا خ ډانسر هم ده. د کتک ډانسر ډیر شوق لري او مینوال یې هم زکا زیات دي چې نه یوازې خ اداکاری کولې شي بلکې په هر ډول نسا هم پوهه لري. په یوه هندي ویبپاڼه کې وایي هغه د خپل کار نه ډیر خوند اخلي او ډیره مینه ورسره لري. د واده وروستو مادوري د یش چوپړه په فلم آجا نسلی کې د 15 کاله وقفې وروستو په لویه پرده ښکاره شوه. د سی این این او آی بی این ټلویژن سره په مرکه کې وایي دې ته ټولو زیات خوند د شاهرخ خان سره د کار نه اخیستی او هغه یو ښه ملګری هم دی.
Between Salman, Aamir and Shah Rukh, I worked more with Shah Rukh, and I don't know, there's a kind of an affection we have for each other, a kind of a respect as actors, you know, an affection because we worked on the sets, and so it's always lovely to meet. That's what I told Shah Rukh. I said, why do I feel so happy when I meet you? I just I feel nice.
مادوری په 15 مئی 1915 شپیتم کال کې په ممبئی کې زیږیدلې وه او په خپلو څلورو رونو خویندو کې دا تر ټولو کشره ده. په کور کې ببلی نومیږي. د وړوکوالي نه د کتک ډانس زده کړه ترلاسه کړې او وایي فلمونو ته هم د ښه نڅا له وجې اتفاقي راغلې وه. په 1999 کال کې د هند سره تعلق لرونکي د زړونو د یو سرجن ډاکټر سریرام نینی سره واده وکړو چې په امریکا کې ژوند کوي او آرین او ریان دوه زامن لري. هغه وایي په خپل کورنی ژوند کې ډیره خوشاله ده او زیاتوي غواړي زیات وخت خپل خاوند او بچو لور کړي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.